دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه، په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای 18 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د سیمې او نړۍ د بیلابیلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو، خو په لومړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی کاروي کې ولسی خلک وجل شوی، او د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای یاغیانو د کابل په انټرنیشنل ایئرپورټ بریت کړی. اسرائیل ویلي دوی به په غزه کې په انساني بنیادونو د 15 غنټو لپاره ډزبندې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې ځای خلکوای د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې زیاتره ولسی وګړي وجل شوې دي. پاک افغان پولیسو ته سیرما د زوی سیدګي یو ځای مشر نن مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي د جنگي جازونو په پرونی بمباری کې د عامو خلکو کورونه په نخښه کړې شوې، چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون 18 ولسی کسان وجل شوې دي.
ملک میرزل خبره کوم، زوی سیدګی سیمه کې 18 زنانه ماشومان او سړی وژل شوی دی. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي، نورولی، سیدولی، 15 زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولې شو.
د دې نه وړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون ادعا کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي جازونو په بریدونو کې 15 وسلوال وجلې دي. د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره پنخته کې یو پولیس والا وجل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پولیس د یادې سیمې په یو ودانۍ کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروي کوله چې دغلته موجودو وسلوالو په پولیس د سپکو او درنو وسلو ډزې شروع کړې او په نتیجه کې یو د پولیس اهلکار ووجل شو. د وسلوالو او پولیس ترمنځ خطا لا هم جاری ده چې نور تفصیل یې مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي یاغیانو د کابل په نړیوال ایئرپورټ بریټ کړی دی. دا ایئرپورټ چې د پوځي او ولسی خلکو په استعمال کې دی، د چاودنو او ډزو اوازونه ترې اورېدل شوی دی او تور لوګی ترې خېږي. یاد وزارت وویل یاغیانو یو نوې جوړېدونکې ودانۍ نیولې ده او د هغې نه پاسې په سپکو او درنو وسلو ډزې شروع کړي. د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي افغان امنیتي ځواکونه د دغه ځای نه چاپېره تاو شوي او د یاغیانو سره انخته روانه ده. تر دې دمه د مرګ ژوبلې تفصیل مخې ته د راغله. د کابل ایئرپورټ هغه پوځي مرکز ته جوخ دی چې د نړیوالو ځواکونو ایساف په استعمال کې دی. د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغانستان پکتیکا ولایت کې د ګڼي ګوڼې په یو بازار کې ځانمرګي موټر بمی چاودنې 30 کسان وجلی او 40 جوبل کړي وو. نن به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو بیا شمیرنه سر دوباره شروع کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي سارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره شي او پکې به هر ورځ د 1500 صندوقونو وټونه شمیرل کیږي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو امیدواران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله به نن ملاقات کوي. دغه ملاقات چې د ډاکټر عبدالله په کور کې کیدونکي لري، په کې به د انتخاباتو د نتایجو په پروسه او د راتلونکي حکومت په جوړولو خبرې اترې کیږي. د دې نوړاندې هم دواړو امیدوارانو د ډاکټر اشرف غنی په کور کې لیدکات کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل وایي دوی به په غزه کې په انساني بنیادونو د 15 غنټو لپاره ډزبندي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 9 ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو وشتلو او د اسرائیل لاړه په بمباری کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وجل شوی دی. د اسرائیل پوز پرون په خپل یو بیان کې ویلي دغه ډزبند به د جولای په 18 نیټه یعنی نن د ځایي وخت مطابق د 10 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې کیږي. بلخوا حماس ویلي دوی دا ډزبندي منلې ده. دا ډزبندي د ملګرو ملتونو لخوا د هغه اپیل په جواب کې کیږي چې پکې په بشري بنیادونو د یو اړخیزې وقفې غوښتنه شوې وه. هلته په واشنگټن کې پرون صدر باراک اوباما ویلي امریکا به د تشدد ختمولو په لړ کې د جنگ بندۍ لپاره خپلې ټولې سفارتي وسیلې استعمالوي. د امریکا صدر باراک اوباما پر ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم د هم مهم اختلافات شته چې پکې لا نور کار کول غواړي. پرون په واشنگټن کې صدر اوباما ویل هغه د کانګرس او اتحادیانو سره مشوره کوي چې آیا د لړکی مذاکرات د اخري تاریخ یعنی د جولای د شلمې نیټې نه پس غزولو ته ضرورت لري او که څنګه. د دې مذاکراتو مقصد یو داسې معاملې کول دي چې پکې د اټومي پروګرام مخنیوي وشي او په بدل کې په دغه هیواد د اټومي پروګرام له وجې لګیدلي بندیزونه لري کړی شي. صدر اوباما دا هم ویل چې ایران په تیرو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړې دي او دا یو حقیقي پرمختګ دی نو ځکه د وړاندې اتللو باوري لاره شته. او ورسته خبر دا چې امریکا او یورپی یونین پرون د یوکرین په سر په روس باندې بندیزونو کې د پام وړ زیاتوالی کړی چې پکې په اول وار امریکا د روس د بانک نظام پوز او د توانایي برخې په نښه کړې دي. دا نوي بندیزونه صدر اوباما اعلان کړل چې د نوموړي په وینا د یوکرین په مشرقي برخه کې د تشدد د زیاتوالي په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې په روس باندې ولګول شو. صدر اوباما ویل د اقدامات ښایي چې په سیمه کې د روس تیرې بد نتایج لري. د امریکا د خزانه وزارت د دې وړاندې اعلان وکړ چې په دې بندیزونو کې د تیلو یو سرکاري کمپنی، یو سرکاري بانک او ځینې نور ادارې په نښه کړې شوې دي. په عین حال کې د یورپی یونین مشران هم د روس خلاف په بندیزونو پراخولو باندې سلا شوې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ ځغ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د زوی سیدګي سیمې خلک وایي چې تېر ورځ د پاکستاني پوځ د جنگي الوتکو په بمبار کې د دوی اته دیرش وګړي وژل شوي دي. پر دې سربیره د تحصیل رزمکه او ګړیوم خلک به شکایت کوي چې لارې پر مخ تغل شوي دي او خوراکي توک ته لاسرسی نه لري.
خوراکي مواد څه ته دوړه چې نه غړي اوس بلګار چې وسته یا مارشتانه یا بس ادوانیم څه واګاړي وسور دي.
په پاکستان کې ګڼ شمېر طالب مشران قیدیان د ترګری په تور مجرم پیژندل شوی خو پر ډیرو سزاګان نه دی عمل شوی. دا چې لامل یې څه دی د سیمې چارو کارپوه پاړه وای
پلتونه جوړ شوی د چې کوم غازیان دی او بیا کوم وکیلان چې پښتګي په دغه مقدمو کې هغه ټول څه خطر را.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه په سر لننه پیل کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون په کابل کې خبري اعلان کول.
از اتحادیه اروپا البته بعض موضوعات در حالت آمدن است.
په روان خبرونه کې رسمي او نړۍ پاړه نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په مشال د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د راپورونو اورولو وړاندې جو د سیمه د خبريالانو پر لور چې تازه حال ورسخه راټول کو. په لومړي سر کې جو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا کرم دا وخت سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
Your call cannot be completed if dialed. Please consult your direct.
فکر کوم د رابیه د ټلیفون په لیک کې څه ستونزه ده. خو البته کوشش وکړو چې له دې سره رابطه وکړو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د پنجاب صوبې د سر شهر لاهور سره نږدې په رایوند سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د یو ترهګری ډلې ترمنځ نښته روانه ده. وستواله نښته په دې اړه به تازه حال اسلام آباد رابیا کرم راکړي. رابیا کرم، په دې اړه که تازه تفصیل مرسته شریک کړئ.
احمدشاه د لاهور په رایوند روډ آرای اپینټ کلی کې سکیورټی فورسز او سلوال ترمنځ د یو سلوګن جوړ شوی دی. د سو تبادله روانه ده. د پاکستان سرکاري ټیم تر مخه د وسلوالو د ډسو په نتیجه کې د پولیس یو اهلکار وژل شوی دی. د دې اپریشن نگرانی د ایس پی انویسټیګیشن شاهد مروت مطابق سی سی پی او لاهور کوي. وسلوال په یو کمپاؤنډ کې دا وخت موجود دی او ویل کېږي چې دننه زنانه او ماشومان هم دي. بل د وسلوالو په اړه دا معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دننه کمپاؤنډ کې څومره وسلوال موجود دي. مچھا ایس پی انویسٹیگیشن صاحب مربت په وینا چې کمپاؤنڈ سلور طرفونه په ګیره کې خسته شوی دی او د وسلوال لخوا د درنې وسلې استعمال کیږي. د دا هم وویل چې د پولیس او دوی چې د پولیسو او د رینجرز نو اضافي نفری هم غوښتلې ده.
رابی، آیا امنیتی ځواکونو یا دوی چارواکو د وسلوالو ته د اړول سوي مرګ ژوبل په اړه تر اوسه څه ویلي دي کنه؟
امو چې د دې په حق لاله څه معلومات نه دي ترلاسه شوي او لاده څه خبر مخته نه دراغلي. دوی دا وایي چې دوی ته دا هم داسې معلومات نشته چې دننه څومره وسلوال موجود دي. خو دوی د دې په وینا چې د وسلوال له اړخه د درنې وسلې استعمال روان دي.
صحیح، ډیره مننه رابی اکرم زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. لکه څنګه چې مو اوریدل، په پنجاب کې د لاهور سره نږدې پر ایوند سیمه کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او هلته د موجودو وسوالو ترمنځ د څو ساعتونو راهیسې وسوال نشته روانه ده.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمه بجې،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریدل. مشال رادیو د نن ورځې د اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. او سره د شمالي وزیرستان ته، په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د زوی سیدګۍ سیمې خلک وایي چې تیر ورځ د پاکستانی پوځ د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي دي، خو پوځ بیا د وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پر دې سربېره د تحصیل رزمک او ګډیوم خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ تړل شوي دي او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پاک افغان پولی تانیزده زوی سیدگی سیما که زایی خلقوایی تیر ورز دا پاکستان فوز جنگی الوتکو پا بمبار که وسلوال نا بلکه دا دوی آتا دیش پوری ولسی وگڑی وجل شوی چه پک زنانا او ماشومان هم شامل دی. دوی وایی دا غلطا جنگی الوتکو چه کم بمبار کرده ولسی وگڑو کورونا پا نخ شوی چه ورطای گن زانی او مالی تلفات اڑاولی دی. د یادې سیمې زوی سیدګۍ یو مشر میرزل مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل اته دیش کسان زنانه او ماشومان د جنگي الوتکو په بمبار کې وژل شوي دي. ملک میرزل خبره کوم، زوی سیدګۍ سیمه کې اته دیش زنانه ماشومان او سړی وژل شوی دی او د ترڅنګ کورونا او ګاډیان مو هم تباه شوی. دا ټول د دوی کلی اوسیدونکو دی چې د یو یو کس نام درکولې شم. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي نورولی سیدولی پینځه ویش زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولې شو او دا ټول عوام دي چې نزایی او بهرانی وسلوال وو. د دغه بمبار په اړه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې لخوا ویلی شوی چې پینځه دیش وسلوال د جنگي الوتکو په دغه بمبار کې وژل شوی دي او میران شاه کې موجود عسکري چارواکي هم د ځایي خلکو د وژنې تصدیق نه کوي. بل طرف ته تحصیل رزمک او ګاډیوم کې پاتې شوي خلک وایي د ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرې میاشتې نه مسلسل لارې ورباندې تړلې شوې. تحصیل ګاډیوم اوسیدون کې نسیم وایي خوراکي توکو نه چې کم لوډ ګاډي د تاخیلو په لاره روان کړي وو فوز ورته لاره هم نه ورکوي.
مش د پاریا تو تل سره گاڑی دی سور دی ته خلنا دوانیم سو گاڑی دی ای می تلیا خو سا کړي وا پاو زمین نار سی لیکل کړي د شناختیونه د گاڑی دل نه جوړ پرش دی نه او د خوراکي مواد څه دو دونا چینا غلی غړي اوس بلګار چې وستر نه یو مارشت نه یو بس دوانیم سو گاڑی دی سور دی
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختار نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو تا وای
کم کس چې د شمالي وزیرستان شناختی کارت لري کاغه وسم په غړیوم کې په شوال کې رزمک کې کدن نه ناشته داغه دا هر صدا سي چې داغه حق ده راوتم نه دی خپل کور هغه ته ممدا امداد ورکړي کی هغه د پاره موږ د پولیټیکل ایجنټ سره او زمون کم فوج الته اپریشن کوي هغه الډي موږ د هغه سره پرابطه کوي دا تنظیم وتکو چې هغه خلکو ته د هغه حق الته ملاو شي او دا ډیره خبره ده چې هغه د خپل کلی د خپل علاقې د خپل کور الته خپل حفاظت وکي دهشتګرد خپل کور ته علاقې ته پرې نه دي اپریشن هم پکې ونه شي کور به هم بچي امداد به متملوي
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې اوس هم شواس پینوام ګاډیوم دو سالی رزمک دا تاخیل شوال او میرالی تحصیل د قبیل خلق پاتې دی چې دولت لخوا ورته ویلی شوی چې کډه دې نه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې ګڼ شمېر طالب مشران قیدیان د ترهګرۍ په تور مجرم پیژندل سوي خو پر ډېرو یې سزاګانې نه دي عملي سوي. کارپوهان د دې وجې د ججانو، ګواهانو او وکیلانو ژوند ته خطر او د پاکستان هغه پالیسۍ ښیي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره کافي او سنجیده نه دي. اندېښنه څرګندېږي چې د سخت سزاګانو د نشوالي له وجې وسله وال له قانون، عدالتونو او جیلونو څخه نه ویریږي نو ځکه ترهګري نه کنټرولېږي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
تحریکی طالبان پاکستان منلی چې دوه کاله وړاندې له جیل تښتېدلې د دوی یو مشر عدنان رشید د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا په جنوبی وزیرستان کې نیولې ده. نوموړی په هغه 8000 قیدیانو کې شامل دی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوی و. عدنان رشید ته په 2004 کال کې د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته حمله د پلانولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و، خو دا بیا عملی نشو. په 2012 کال کې په ډیر اسماعیل خان جیل د طالبانو له حمله وروسته د 409 قیدیانو سره وتښتید. د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي کترهګرو ته اورول شوی سزاګانی عملی شي نو بیا د قاضیانو یا ججانو او وکیلانو ژوند ته خطر پیښیږي.
دولتونه جوړ شوي چې کوم قاضیان دي او بیا کوم وکیلان چې تشکیل دي په دغه مقدمو کې، هغه ټولو ته خطر ده. هغه ته یره کې ده چې دغه طالبان په هیڅ چا معامله نه کوي او ډېر ججان چې دي هغه مجرې شوي دي یا وکیلان هم مجرې شوي دي. څه خلک په تېښته د پاکستان نه بهر ته لاړو. حکومت پوهېږي چې مونږ قانون جوړو، قانون مضبوطوي، مونږ عدالت جوړو، وسایل کمې، دا خبرې به کېدلې. محسوس وکړل شو چې دا خلک بندیان دي د فوج سره. ټول نظام چې د پاکستان دی، عدالت نظام دی یا د انصاف نظام دی، دا ډېر کمزوری دی.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي تیر کال د غمل کې 220 کسانو ته په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزا اورول شوې چې لا عملي شوې نه ده. د یادونه وړ ده چې دا مهال پاکستان کې د بشري حقوقو د ادارو په غوښتنه حکومت د مرګ سزا عملي کول ځنډولې دي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې دغه غوښتنه یې ځکه کړې وه چې د غمل کې د مرګ له سزا غلطه ګټه وچته ده. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټورنی جنرال قاضی انور وایي ترهګرو ته سختې سزا نه ورکول ملکی ترهګری لا نور زیاتوي. هغه وایي د دې وجې د قانون نشوالی نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان نرمي پالیسۍ دي.
قانونی مشکل خدانه دې خبر را دې سره چې اونې وایي شي هغه باندې کې جو شي څوک په شادت کې شاهد پروفیسور کې څنګه سان چې موږ یې کېږي یا دیونی شي ناغه کسانو کې چې دي خپل سمفادات هغه کسانو سره وي. بعض وخت دې هغه کسان چې دي نه دي تا دی ایسے کم وہی چدا دی تھی اور قسم سرمایہ ہم دی دا کسان بعض وقت دا کسان کی استعمال ہی دی ساتھی نو دا جدا خبر دا چاگا بیا خیب شیا کس.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د تیر کال په ریپورت کې راغلي چې لا هم د عدالتونو لخوا د بیلابیلو جرمونو 40000 کیسونو کې فیصله نه دی اورول شوی. رحیم الله یوسفزی وای په کیسونو کې د فیصلو زر نه اورول تر هغه لا زړه ور کوي.
پاکستان کی خدا ڈیری مسئلے دی پاکستان جب قانون عمل کی جب قانون وہی کہ کمزور خلق کے پر قانون دے مالدار خلق کی مضبوط دارے پر قانون نشتا کم طالبان کیس دی خاص طور پر منصفات کا ملکن ڈیویژن کی ابھی تو ڈیر کسان کے دنوں آگاہ بیا په جیل کې مړ شوي دي. کورنۍ خلک دا وایي طالبان دا وایي چې دا وژل شوي دي او دا اکثر ځوانان وي او حکومت او فوج دا وایي چې دوی ته د زړه یو تکلیف او پای پورې باندې مړ شوي دي.
د یادمنې وړ ده چې پاکستان کې د مرګ د سزا د عملي کېدو د ځنډېدو وروسته اوس تر ټولو سخت سزا د عمر قید سزا ده. خو رحیم الله یوسفزی وایي دا ځکه بې ګټې ده چې اکثره په ترهګرۍ کې ککړ داسې قیدیان لیوي نه بلې لارې له جیلونو تښتي.
بشیر ګواښو چې په پاکستان کې یې د وسلوالو طالبانو او مشرانو بندیانو ته د سزا نه ورکولو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پاکستان کې د ورکرسو کسانو مقدمه وخت په وخت پر رسنیو کې راوچتی. د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودری په دې مقدمه کې جدي فیصله اورولې وي، خو د عدالتي حکومت باوجود تر اوسه ټول هغه کسان چې په تورن ډول استخباراتي ادارو پورته کړي دي عدالت ته نه دي حاضر کړل شوي. په دې ورسره کې د ورکرسو کسانو د مقدمه پاړه نه خو پر رسنیو کې او نه هم د عدالتونو او د حکومت لخوا څه خاص مخته راغلي دي. دا جدي لاملونه څه دي د ګلایاس پر راپور کې واورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د تحفظ پاکستان قانون منځوري وروسته د لادرکه کل شو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د کمیشن مشر زهرا یوسف له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه او زیاتې کړه.
هم لوګ ابي مانیټر کر رہے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں،
موږ د دې هر څه سره نه کوو، معلومات راغونډو. د بلوچستان نه علاوه چې کله په کراچۍ کې عملیات شروع شوي دي، لاغو ځایونو څخه هم شکایتونه راغلي چې خلک له خپلو کورونو چتول کیږي او کورونو ته یې دا نه ده معلومات چې دا کسان چرته وړلي.
قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکل شو کسانو مقدمه له څو کلونو راهیسې روانه ده، خو د عدالتي احکاماتو باوجود هم ټول لادرکل شوي کسان عدالت ته نه دي حاضر کړل شوی. د پاکستان سپریم کورټ تیر میاشت یو لوی بنچ جوړ کړی وو چې په دې خبره فیصله وکړي چې آیا حاضر سرویس فوجي چارواکو پر ضد مقدمه چلیدی شي او کنه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې حکومت د لا درکه کړل شو کسانو مقدمه کې سنجیده نه ښکاري. د دې وجوهاتو په اړه په اسلام آباد کې خبريال او کارپو شایخ حسین وایي
چې یو خو د چیف جسټس دی واقع سره غالبن سره گیدي شي چې موږ وسوک سره حسین شو له خو یو جذباتي لگاوې مې چې تاریخ په بلوچستان سره تعلق ساتلو په هغه کې کل نه تلي دی واقع دا ایشو چې دې باندې خبرې اترې نه کیږي. کدا حکومت ته موږ وګورو نو دا حکومت خلق لکه چې وزیر دفاع دی خواجه آصف هغه دې معاملې کې ډېر پیش پیش خو ما په خیال ده کې دا بنیادی خبره ده چې دا خلک کله اپوزیشن کې وي نو یو خدا ده چې سیاست هم کوم نه وي، اپوزیشن خپل تقاضی هم وي.
شیخ حسین زیاته کړ چې په خوا به د لا درکه کړل شو کسانو معاملې په اړه سن اثر راتلو. خو د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د ریټایر کېدو وروسته نه خو حکومت او نه هم اپوزیشن ډلو په دې معاملې کې دلچسپي اخستې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف هم د دې خبرې په تایید کې وایي
حکومت تو بالکل نه کر رہی ہے کوشش، حالانکہ پرائم منسٹر بلوچستان کے حوالے سے چیف منسٹر
حکومت بیخی کوشش نہ کوي. وزیر اعظم نواز شریف او د بلوچستان وزیر اعلی ویلی وو چې دا به د دوی لومړی ترجیح وي، خو د حکومت لخوا اس نه کیږي تر څو چې د عدالتونو خبره ده. نو په ځینو وختونو کې په دې مقدمه کې ډېره زیاته دلچسپي ښودل شوې وه او ځینو وختونو کې بیخی ایره کړې
دلچسپي دکھاتی ہے اور کبھی بالکل
قسم د آزادو ذرایعو نه د لا درکه کړل شو کسانو کره شمیر نه د بډاګه شوی، خو په دې لړ کې د حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 2011 کال نه واخلې تر روان کال جنوري میاشتې پورې 1615 اویا مقدمه درج کړل شوې دي.
ګلازو چې په پاکستان کې د ورکل سو کسانو د مقدمه په اړه تاسو ته راپور اوروي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
د فاټا سیکریټریټ د بخار محکمې ویلي دي چې دوی په خبر ایجنسی کې د درو وړو ډیمونو جوړولو تابع کړی ده. د محکمې د چارواک په وینا دغه ډیمونو پر جوړولو به 2.5 ملیون روپۍ لګښت راځي چې ورسته به خوښه سل اکړم ځکه ته اوبه ورکوي او په دې سره به ځای خلک د دې جوګاسي چې پر خپل مزکو باندې سبزي میوه او داسې نور فصلونه وکړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال د سیمې څخه راپور لیږلی دی چې تاسو ورته بولم. دا راپور فرهاد شنواری جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمې د اریګیشن یو بخور محکمه وای چې دوی په خیبر جنسای کې درې واړه ډیمونه جوړوي. دوی وای چې د سربا د سیمې په زرګونه باندې ته ګټه ورسي او خوښه سلې کړه زمکه به خړوبوي او په دې ډیمونو باندې 2.5 میلیون روپۍ لګښت راځي. په دې حکله د فاټا اریګیشن محکمې ډایریکټر اول حسن مشال ریډیو ته وای
په خیبر ایجنسی کې مونږه څو ډیمز کړي دي. ڈیمم دی مختلف چکم قسم زمونگا سٹوریج قسم ندی دا وبو دا مونگا کڑی دی پدے کے درے ڈیمو ندی پا خیبر ایجنسی کی فیل حال نو دا بام انشاءاللہ انشاءاللہ پا 6/2015 پوری کمپلیٹ شی کار پی شروع دے چونکہ دلتا کے دا ایریا ہو جو غدا وبو دا چکم انڈر گراؤنڈ واٹر دے سب سرفیس وبو دی دام کمی دی نو دا ایوا زبردست ذریعہ دا کنا نو دا با انشاءاللہ مونگا یوٹیلائز کو
دا خیبر ایجنسی او تن سردار ولی پر دی وای چ دوی د دغه گام ستای نکڑی خو بایت پ دی بان دے عملی کارو کڑے شی
نو دا ڈیمونا خو چکم جڑی گی دا خو اقدام دے کنا خو عملی اقدام چولا ویر کی زکا چی داوی ہوگی چی مون ڈیمونا جڑو خو ڈیمونا لیا اسا پینے جوڑ شوی نی خو کدر ڈیمونا جوڑ کر نو مون تبیر لگا تفایدہ ہو رسی گی علاقہ بمشنا شی و مطلب مون مسئلے با حل شی بلا خبر داو چی دا کم میٹیریل پکی لگئی بکار چی کم مضبوط میٹیریلی چی اب کیو لگئی مون وطن ډیر خوش دی کده ډیمونه جوړ شو د مون سره به دغه علاقې به سرسبه شي علاقې به خولي شي نو ډیر خلکو ته فائدہ رسي او به ډیر شي مون خلک ډیر مطمئن شي.
د فاټا اریګیشن محکمې چارواکي وای چې د ډیمونه سره به د خیبر جنسي خلک د دې جوګه شي چې په خپل زمکو باندې فصلونه سبزی او میوه وکړي او باغونه هم پکې جوړ کړي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر جنسي.
په پېښور پونتن کې زده کړې ترلاسه کوونکي د قبایلی سیمو زده کوونکو مشال راډیو ته ویلي دي چې تیر کال د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو زده کوونکو ته د دوی د جمع کړل سوي فیس د بیرته ورکولو تر اعلان وروسته دوی په پونتن کې داخله واخیسته. خو اوس په پونتن کې یوازې د سهار په کلاسونو کې زده کړې ترلاسه کوونکو ته فیس ورکوي خو د ماښامنیز کلاسونو زده کوونکو ته دغه اسانتیا نه ورکول کیږي. د مشال راډیو خبریال زلاند یوسفزی په دغه اړه راپور لري.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او پیښور پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکي خورشید مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم لخوا قبایلی زده کوونکو ته د فیسونو واپس کولو اعلان وروسته هغه په قرض پیسې واخستې او پوهنتون کې داخله وکړه.
نو چې کله سره موږ د فارمونه جمع کړ اډمیشن وشو او کلاسونه سټارټ شو بیا موږ لکه نامې راغې او ارس راغې د هغه نه چې سیسه نه چې کله بیا موږ ورسره هغه خبره وکړه نو اغیر انکار وکړه چې تاسو وته نه یې ریجبل حالانکه چې ایچ سی طرف نه موږ غم په سیم راغلی او ارس راغلی مجبورن ما ته قرض کو خو فیس نو ورکو. ډېر مشکلات دي لکه په دې حالات کې موږ له سکنسیشن هم نشو او په دې حالات کې بیا موږ څنګه قرض وکړو یا بیا فردا موږ تعلیم جاری وساتو.
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن یا د خیبر د ظلمو د خیر خیګړې تنظیم مشر سید افریدی وینا ده چې دوی د داخلي نوړان دي د پوهنتون د چارواکو سره خبرې کړې وي او هغه وخت ورته د پوهنتون چارواکو ویلي وو چې د سحر او ماخام دواړو کلاسونو زده کوونکو ته به فیسونه بیرته ورکول شي.
ایچ سی نه پیسې هم راغلي ارته راغله اوس چې کم انټرنل آډیټ دی یونیورسټي والا هغه وایي اوس دوباره چې حالانکه د هر چا په سر باندې وته پیمنټ هم شوی دی ایچ سی د طرفه نو هغه اوس دا مسله بیا دا ایشو بیا راوچ تکړه چې را نه یونینګ والا ته موږ لاو نه دی یونینګ والا ته موږ نه ورکو دا پیسې به موږ ایچ سی ته واپس لږ.
د قبایلی زده کوونکو د ستونزې په باب له مو چې کله د پېښور پوهنتون ویاند اختر امین څخه پوښتل نو د هغه وینا وه
هغه چې کوم لوکیشن کړی دی څه کرایټیریا یې چې موږ هغه چې کوم دی هغه صاحب سره یې د لیست کې کړی چې ایوننګ والا جلای نه شامل کړي نو موږ په سر چې کوم دی کمپای هغه دې ویل دی هغه هغه اگینست چې کوم پیسې را لګي ګنا هغه په ایوننګ په خپل نه دی راغلی بلکې هغه چې دلته راغلی او دلته راکړو نو موږ په خپل دا ډیماند کړو چې تاسو دې کې ایوننګ والا فاټم شامل کړي هغه به دا باندې کې دیش شامل
یاد دی وی چې وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره پروګرام دلان دی د بلوچستان او قبایلی سیمو په شمول د هیواد ځینې نورو پاتو سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره تیر کال په سرکاري پوهنتونونو کې د فیس واپس ورکولو اعلان کړی وو. قبایلی زده کوونکو په وینا پېښور پوهنتون کې 1500 قبایلی زده کوونکو کې زیاتره ماخامنی کلاسونه اخلي چې ورته فیس بیرته نه ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
دا مشال رادیو د ویب پانی پته د مشال رادیو ډاٹ کام چې دا ډول لیکل کیږي ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ټکی سی او ایم او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د سهار 9:30 بجې سوې منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
شمالی وزیرستان کې پاک افغان پولی تسیرما د زوی سیدگی ځای خلکوای د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې د خزو ماشومانو په ګډون 18 ولسی وګړي وجل شوې دي. د دې نوړاندې د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون ادعا کړې و چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي جازونو په پرونی بریدونو کې 15 وسلوال وجلې دي. د پنجاب لاهور خار سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره پنخته کې یو پولیس والا وجل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پولیسو د یادې سیمه په یو ودانۍ کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروي کوله چې د وسلوالو له اړخه په ډزې شوی. د وسلوالو او پولیس ترمنځ نښته لا هم جاری ده. د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي یاغیانو د کابل په نړیوال ایرپورټ برید کړی. د ایرپورټ نه د چاودن او ډزو اوازونه راغلي او تور لوګی تخیږي. د یاد وزارت ویاند صدیق صدیقی ویلی افغان امنیتی ځواکونه د دغه ځای نه چاپیره تاو شوی او د یاغیانو سره یې خطر روانه ده. نن بعد افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو بیا شمیرنه سر دوباره شروع کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور ویلی چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي اسارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استادو په وړاندې ترسره شي او پکې به هر ورځ د 1500 صندوقونو ووټونه شمیرل کیږي. اسرائیل وایي دوی په غزه کې په انساني بنیادینو د 15 غنټو لپاره دزبندي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نه ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا د راکټونو وشتلو او د اسرائیل لاړه په بمباری کې د 200 نه زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وجل شوی دی. او د امریکا صدر باراک اوباما پرون ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم د مهم اختلافات شته چې پکې نور کار کول غواړي. نو موري پرون په واشنگتن کې ویل د کانګرس او اتحادیانو سره مشوره کوي چې آیا د لړ کې مذاکرات د اخیری تاریخ یعنی د جولای د 6 نیټې نه وغځول شي او کڅنګه.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. استاد پام د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنې پر لور راګرځوم. دا چې په پاکستان کې کورنی ورسپانو په خپل ادارو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی سراج ظهیر به مهم ټکی واوروي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وفاق په ذمه واجب الادا د 55 ارب روپو نه زیات د رقم د ادایګۍ د ګیس نه د 500 میگاواټ بجلی پیدا کولو اجازه او د وابډه د بجلی د ویش نظام صوبایي حکومت ته د ورکولو لړکی او د غرنګ د نورو حقونو غوښتو لپاره کوشش کول یو ډیر ښه ګام دی. د ادارې په وینا کې د وفاق د طرفه خیبر پختونخوا ته د 55 ارب روپۍ ورکړی شي نو دې باندې په صوبه کې یو شمېر د ترقۍ کارونه وشي چې لکه بل به د صوبې د خلکو ژوند بدل شي او د غرنګ به په صوبه کې د بجلی د ویش لکه بل هم د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډیره حد کمې راشي. ادارې وړاندې لیکي باید چې وفاقي حکومت د تعصب پالیسی ختم کړي او زر تر زره د خیبر پختونخوا حکومت سره د بجلی په مت کې د پیسو ورکولو چې کومه وعده شوې ده هغه پوره کړي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په فاکی حکومت باندې د دباور واستو سره سره پخپل منصوبو باندې هم توجه ورکړي نو دارنګ تر سوچي دغه رقم نه تر لاسه کیږي تر هغه به په دې صوبه کې دوی خپل منصوبې سر ته رسولې وي کوم چې د خیبر پختونخوا صوبې د اولس په ګټه کې دي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کوي چې 13 ورځ د افغانستان پکتیکا ولایت کې بمی چاودنه وشوه چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا واولې ده. هم په دغه ورځ په کابل کې د صدارتي محل ملازمینو ګاډې په نه خکړې شو. د پکتیکا 14 پړه تر دې دمه چا نه داغسته. البته د صدارتي محل پړه طالبانو منلی دا. ادارې وایي چې د پکتیکا په نه دا پته لګی چې منطقه کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او نالیدلي قوتونه د دې په شا دي. نو داسې حالاتو کې افغانستان او پاکستان له د مرستو او کومک زیات ضرورت دی او بیا په 13 چې روان کال اخیره پورې ناټو عسکر د افغانستان نه اوزي نو د دوی د خپل منځي مرستو اهمیت او ضرورت نو نور هم زیاتیږي. ادریه اخیری کې لیکي چې اوس چې پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي، افغانستان له پکار ده چې د دې ځای تښتیدلي ترهګرو ته په خپل خاور پناه ورنه کړي او د راتلونکي لپاره د ټول سیمې نه ترهګري ختمه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي، خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې وسلوال تر عملیات وړاندې له دغه سیمې وتلي دي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر رسپانه لیکي په افغانستان کې باید اوس نوی جمهوري عمل په سوله ییز ډول ترسره شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان پوځ د تیر یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په وزوای دوی اوس په میرلي کې هم د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړي، چېرته چې وسلوال پټنځایو نه لري. په وس په میرانشاه کنټرول ترلاسه کړي او دغه سیمه کې زیاتره ودانۍ، کورونه او بازارونه هم تباه کړل شوي دي. میرانشاه په دې تیر وخت کې د نړیوال جهاد یو مرکز جوړ شوی و، چېرته چې بعد وسلوالو مشرانو د ځانمرګو بریدونو ټریننګ ورکاوه. دغه تا د دوی د خلکو د تختولو په پاکستان کې دننه او بهر د حملو منصوبې هم جوړېدلې. دا شان میرلی د جهاد یو بل مرکز جوړ شوی و. دغلته یو شمېر بهرني وسلوال چې پکې اوزبک وسلوال هم شامل وو اوسېدل او له دغه ځای به په عام ولس حکومتي چارواکو حملې ترسره کولې. بلخوا پوځي څېړونکي دا هم وایي د دغه سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال د پوځي عملیاتو وړاندې وتلي دي، او ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي کچېرې د پاکستان پوځ په نږدې غرایزو سیمو کې عملیات پیل ک نو کېدای شي د وسلوالو د زیات مزاحمت سره مخامخ شي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان اسناسه نه لکه خلک بے کوره شوي دي چې دا وخت یو شمېر مرستو ته ضرورت لري. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د جون په 14مه نیټه د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. اوس باید د حکومت انتقال په پوره امن توګه ترسره شي. خلکو په تیرو انتخاباتو کې خپل رائے ته دی باوجود استعمال کړي چې په دغه هیواد کې د امنیت یو شمېر مسلې هم دي او خلکو ته د ووټ اچولو پر وخت لکې هم ورکړل شوی وي، خو د دغه باوجود دوی له کورنو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. د ولسمشرۍ دواړه امیدواران د دغه څوکۍ جوګه دي، او چې څوک هم پر روان وخت کې بریالي وګرځول شو نو باید دویم امیدوار د هغه بریا اومني او هغه ته د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي جمهوریت خلکو د خیر ښېګڼې لپاره وي. په دې کې کام نسل او ژبې ته نه کتل کیږي، بلکې د ټول ولس یو شان ښېګڼې مقصد وي. او اوس افغان ولس دې ته په انتظار دی چې کله به دغلته نوی حکومت جوړیږي او نوی پارلمان به کار پیلوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غل مشال رادیو خوري لکه څنګه چې مو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې نن په افغانستان کې د کابل پر هوایی ډګر یو وسلوال برید سوی دی. په دې اړه په کابل کې زموږ همکاري حمیده هارون عثمان پر هوایی ډګر د ننني حمله په اړه د افغانستان د کورنی چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی څخه وروستي معلومات غوښتي دي. نوموړی په ځواب کې وایي
اوس په ساحه کې ټول امنیتي ځواکونه شته. د پولیسو خاص قطعات دغه ساحه کاملا محاصره کړی، او خصوصا دغه ترورستان چې په دې تعمیر کې دوی ټول محاصره دي او عمل د ابتکار لاسه ورکړی، نو شي کولی چې چاته کوم ضرر ورسي یا خساره ورسي کوم محل ته یو ځای ته. ان شاء الله ډېر ژر به دوی له منځه لاړ شي. وجه دا دی چې فضل د خدای زموږ امنیتي ځواکونه کوم تلفات او یا مرګ ژوبله نه دي اوښتی ورته، نو ټول کوشش دا دی تر څو ډېر ژر دوی له منځه لاړ شي.
د ملا کوونکو شمېر معلوم دی چې څومره کسان به یو څومره له منځه تللي؟
دقیق شمېر نشو ویلی، خو امکان لري چې درې یا څلور کسه حمله کوونکي په دې ساحه کې. نو دې شمېر ډېر مهم نه دی، خو هر څومره چې ان شاء الله ډېر ژر به لکه پخوا غوندې چې دوی له منځه تللي دوی دا وری به هم دوی له منځه لاړ شي. دوی خپل هدف ته نه رسېږي، د دوی کوششونه ناکام دي. دا ټول ناکام تروریستي بریدونه دي. نو ساس امنیتي ځواکونه دا قدرت اوس لري چې دغسې حملې او مغلق تروریستي حملې شاند کی او د دوی خساره او هغه هدف چې دوی خزان د پاره ټاکي هغه دوی ناکامه کی.
دودونه او لوخړی خای چې داوی ډګر ته یعنی هغه عمله چې شوه د کوم زیان رسیدلې ده تاسو راپور رسیدلې
یا فضل لوخړی هوایي ډګر ته هیڅ زیان نه رسیدلې. د دوی هغه ساحه دوی په اول شیبو کې محدود سول او معاصر سول، نو دا تکاری لا سور کړیو چې تمرید دیو کې میدان
یوش می کسان چې په وای دګر کې دی وای کوم راکټ په د اوای دګر په تامخانی لګیدل
نه 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 دا خبر نشته دی ولې هغه دوت تاسو وایو هغه په هغه ول شیبو کې 14 سویو د دې لخوا په صحیح کې پاین صحیح کې نو فضل خدای چې کوم خاص خساره نه رسیدلې
او امنیتی ځواکونه تلفات لري
یا تر اوسه پورې موږ فضل خدای چې تلفات لرو
دا افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې په کابل پر هوایی ډګر یې د وسلوال برید په اړه زموږ همکاري حمید هارون عثمان پښتنې ځواب ولی زموږ غل مشال رادیو خبرې د مشال رادیو په لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد پام د ظفر اقرار په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم
راشد رحمت بارا ہار ہستے شل چا دکلی دل چا دکلی دچنا رہستے راشد رحمت بارا ہار ہستے راشد رحمت بارا ہار ہستے رحمت بارانا ہار ہستے راشد رحمت بارانا ہار ہستے اور دے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د ظفر اقرار پر ځای کې تاسو سندره واوریده او زه د افغانستان انتخابات پر لور د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو دراوې د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه سره لننه پیلېږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل خبريالانو ته وویل چې دغه پروسه به د نړیوالو عملی څارونکو او همدارنګ د دواړو کاندیدانو د استازو پر وړاندې ترسره شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې او تفتیش مرحله د یو سل کسیز ټیم له لوري د پنځ شنبې په ورځ پیلېږي او درې اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیسیون ویان د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کار په لومړیو ورځو کې به هره ورځ د 500 صندوقونو رایه تفتیش کیږي او وروسته به د کاري ټیم د ظرفیت په لوړېدلو سره دغه رقم لوړ کړای شي.
سبا ورځ د نړیوالو څارونکو په وړاندې د رایو د صندوقونو د تفتیش مرحله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې پیل کیږي.
ښاغلي نور زیاته کړه چې په بیا څېړنه کې به د دې کمیسیون لخوا 15 نړیوال معیارونه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما لخوا پیشنهاد شوي دي پلي شي. هغه هم همدارنګه وایي چې د بیا څېړنې عملیاتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بشپړ شوی او له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره شریک شوی ده. د دواړو کاندیدانو د توافق په اساس ټاکل شوې وه چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د تېرې سې شنبې په ورځ پیل شي، خو دغه پروسه د نړیوالو ناظرینو د نه موجودیت له امله دوه ورځې وځنډول شوه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د اروپایي ټولنې او یو شمیر نورو نړیوالو موسسو ناظرین به د پنج شنبې په ورځ د تفتیش له بهیر خپل نظرات پیل کړي.
د اروپایي ټولنې ځینې ناظرین شتون لري او یو شمېر هغه بنسټونه چې د رای صندوقونو شمېرلو ته لیوالتیا لري دوی د راتګ په حال کې دي.
له دې نه وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټولو رایو له تفتیش وروسته به د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه به کمیسیون شکایتونه ثبت او په خپل وخت به وڅېړل شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان د ولسمشر انتخاباتي لانجه چې د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د تردید له امله جدي حالت ته رسیدلې وه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د استازي په منځګړیتوب سره سوي، خو د کاندیدانو ترمنځ د سوي توافق او سیاسي مسلو د حل په اړه جرګې مرکې او لیدکاته دوام لري. دا چې دا خبرې په کومې مرحلې او یا حالت کې دي او افغانان د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روان خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري، دا به د جنکال کوزي په راپور کې واورو.
افغانان چې په هیواد کې له هر څه زیات سولې او امنیت ته اړتیا لري، د کاندیدانو دا کار نیکو باله او د ملت د سوکالۍ او آرامۍ پر لوري مثبت ګام ګڼلی دی. کاندیدان په اصولو کې صلاح شول چې ګټونکی به جمهور رئیس وي او د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي ته هم ونډه ورکوي. دا چې نظام به له ریاستي نه صدارتي ته څنګه او کله اوړي په دې هم خبرې کیږي، خو تر اوسه رسنیو ته نه دي په ډاګه شوي. د کاندیدانو ترمنځ صمیمیت زیات شوی او د انتخاباتي کمپاینونو غړي هم په مباحثو او مرکو کې یو بل ته په احترام او درنښت خطاب کوي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره ورځ د اشرف غنی احمدزی کور ته ورغلی و او دغه راز به ښاغلی غنی هم نن د هغه کور ته ورشي او دا راشه درشه د سیاسي جوړجاړیو لړۍ ده. دا چې دواړه مشران به د نن ورځې کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي، د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم غړي ښاغلی فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل
هر دو کاندید نیاز که رویش بیشتر صحبت بکنن.
په کوم څه چې دواړه کاندیدان ورته په لومړي قدم کې بحث کولو ته ضرورت لري، هغه د رایو د څېړنې د پروسې بریالیتوب ده چې په نتیجه کې به یې مشروع نتیجه اعلان شي او دواړه اړخونه به یې ومني. دوهمه مسله چې دواړو کاندیدانو په ژمنې پورې اړه لري، هغه د ملي وحدت حکومت جوړول دي چې د نتیجو له اعلان وروسته به جوړیږي. طبیعي خبره ده چې کاندیدان د حکومت په جزئیاتو باندې د خبرو لپاره مشورو ته اړتیا لري. په همدې مسلو به خبرې وشي. د کاندیدانو ترمنځ په توافق کې بله مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل دي چې په یو کس باندې باید صلاح شي. ښاغلي زکی وویل د یو شمېر کسانو نومونه پولیس کې راغلي او وبلیدل شي چې په کوم کس صلاح کیږي. دوی به په یو نوم توافق ته ورسیږي او هغه کس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس پر ځای وټاکل شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي ښاغلي سید فاضل سانچارکی هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اجنډا د رایو څېړنه، د نتیجو د اعلان څرنګوالی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د نوي رئیس ټاکل وبلل.
عمدترین بحث پیرامون مسایل تخنیکي آغاز
تر ټولو مهم بحث به د تخنیکي مسلو د رایو د څېړنې د پروسې د پیل او د نتیجو د اعلان د څرنګوالي په اړه وي شي. دا نتیجې به هر ورځ اعلانېږي په قسمي ډول او که د څېړنې په پای کې به اعلانېږي.
تفتیش اعلان شوه.
کله چې له خاغلی سانچارکینا پښتنه وشو چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د نننې کتنې په اړه هیلې تر کومه حد دي د په دې اړه ویل؟
خب نفس مذاکرات نفس
مذاکري او لید کاته کولای شي د تفاهم فضا پراخه کړي او د دوړو کاندیدانو نظرونه سره نور هم نږدې کړي. دا د شوي توافق د محتویاتو پر اساس اړین دي. دا چې د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي، دواړه کاندیدان باید الزامن همکار وي، د یو سیاسي او ټولنیز چوکاټ پر اساس باید په ګډه کار وکړي. نو له همدې امله لید کاته او د نظرونو راکړه ورکړه باید چې وشي،
تبادل نظرهای د خصوص صورت بگیره.
په افغانستان کې مو د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د جانکال کوزی راپور اوریدی. د پاکستان په دفترونو کې د زنانو زورولو او تنګولو په اړه جوړ سوی د وفاقي متصب اداره وایي چې زنان نه یوازې له دوی سره په خپل شکایت درج کولای شي، بلکې د دوی پر ویبپاڼه هم خپل شکایت لیکلی شي. دا اداره نه یوازې د زنانو د زورولو شکایتونه اوري، بلکې د هغو نارینه وو دا هم اوري څوک چې په دفترونو کې د کار له وجې تنګول کیږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد رابع اکرم راکوي.
په دفترونو کې د زنانو زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره کارکوونکي د وفاقي محتسب ادارې وینا ده چې د دوی د ادارې د جوړېدو وروسته دوی سره د ملک مختلفو برخو نه یو سل او اووه اویا شکایتونه درج شوي دي، چې پکې یو سل او د دوه اویا شکایتونو فیصله شوې ده. په دفترونو کې کارکوونکي زنانو د تحفظ لپاره دا اداره چې کال 2011 کې جوړه شوې ده. د دې ادارې ویان شاروخ عباسي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی اداره په خاص توګه په دفترونو کې د نارینه وو خو د زنانو د زورولو او د دې ترڅنګ هغه نارینه د مسلو په اړه کار کوي، څوک چې د خپل کار په اړه په دفترونو کې د مشرانو لخوا تنګول کیږي. د خپل خبرو کې اویل چې د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې په شپېتو ورځو کې د یو شکایت فیصله کیږي.
دا صرف د زنانو پورې محدود نه دی، بلکې نارینه هم خپل شکایت درج کولای شي. زنانه او نارینه دواړو ته که د کار په ځای کې د دفتر مشرانو او کارکوونکو لخوا هراسمنت کیږي یا تنگول کیږي، نو هغه موږ سره خپل شکایت درج کولای شي. دا یو جنس پورې محدود نه دی، دا یو حکومتي اداره ده چې نارینه او زنانه دواړو ته ریلیف ورکوي.
د یادې ادارې د معلوماتو تر مخه د ټولو سیاسي شکایتونو اسلام آباد کې مخې ته راغلي دي چې شمیر یې اوه سلویخ دی او صرف یو شکایت د قبایلي سیمو د یو زنانه لخوا راغلی دی. د فکر وړ ده تیره ورځ په ملتان کې د زنانو د کرکټ د لوبډلې یوې لوبغاړي د ملتان د کرکټ انتظامیې لخوا د ناروا سلوک له وجې ځان وژلی و. د لوبغاړي سره د نورو ملګرو تیر کال په یو پروګرام کې د کرکټ کلب په انتظامیې د جنسي زور زیاتی الزام لګولی و. په دې لړ کې د وفاقي محتسب ادارې زیاته کړه چې داسې کیسونو لپاره د دوی ادارې په نوې اصلاحاتي اکټ کې د سوموټو اکشن اخستو مطالبه کړې ده.
لبد مرغه موږ ته دغه لوبغاړي شکایت نه راغلی. زمونږ جج صاحب دا کیس اخستل غوښتل، خو موږ سره د سوموټو اکشن اخستو اختیار نشته. اوس موږ کال 2014 اصلاحاتي اکټ کې دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته د سوموټو اختیار راکړی شي چې کومې مسلې د میډیا د لارې مخې ته راځي، لکه څنګه چې د پېښور او قائد اعظم یونیورسټو د جینکو پیښې مخې ته راغلی وي. نو چونکه موږ سره سوموټو اختیار نه و، نو دا کیسونه خپل موږ نشو اخستی.
د یادې ادارې مطابق چې وفاقي محتسب د پاکستان په هر ادارې دا لازمي ګرځولې ده چې نه صرف د دوی ضابط اخلاق د خپل کړی شي، بلکې د زنانو د زورولو یا تنګولو د مخنیوي لپاره یو درې رکنی کمیټې د هم په دفترونو کې جوړه کړی شي.
د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوالې عالیه سلیمان په پاکستانی ټولنه کې د کورنۍ ناروا سلوک په اړه مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي په پاکستانی معاشره کې د کورنۍ ناروا سلوک ښکار شزي له بیلابیلو پړاوونو څخه تیریږي او دغه شان یوه سلسله روانه وي. د مقالې تفصیل له ملیحه مرزاده څخه اورو.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله عالیه سلیمان د یوې جینۍ ایمان مثال ورکولو سره وایي چې د خبرو نه ښکارېدله چې څرنګه د کورنۍ ناروا سلوک ښکار ده. د لیکوالې په خبره هغه د کورنۍ ناروا سلوک په یو جال کې ګیر ښکارېدله چې په بیلابیلو پړاوونو کې تقسیم وي. په لومړي پړاو کې سخته جګړه وشي چې په دویم پړاو کې ښځه له کوره په خپګان لاړه شي. په دریم پړاو کې خاوند له ښځې بخښنه غواړي او یا د کور غړي یې له پخلاینې وروسته واپس راولي. بیا په اخره کې ښځه واپس خاوند له په دې باور لاړه شي چې داسې به بیا نه کیږي. خو د لیکوالې په خبره دا چکر وخت په وخت روان وي، تر دې چې ښځه ځان ډېر کمزوري احساسوي او فکر کوي چې ټوله غلطي د هغې وي. تاغی خود اعتمادی او عزت نفس رو رو په ختمېدل شي او د خاوند خوشاله کولو په چکر کې د یو روبوت په شان ژوند تیر کړي.
لیکوال لیکي په یو پاکستانی ټولنه کې انداغه په باور په کور کې د ناروا سلوک ښکار خزي د همیشه لپاره په خپګان د تللو نه مخکې او واري له دغه عمل نه تیر شوی وي. خو بیا ډېرې کمې خزي داسې کولی شي. د لیکوال په خبره په یو سمه معاشره کې چې د ناروا سلوک ټول پښتنه کوي، په پاکستانی ټولنه کې له ناروا سلوک سره د چا کار نه وي. لیکوال لیکي په امریکا کې د نفسیاتو ماهرین د ناروا سلوک ښکار شوو کسانو لپاره ځینې کارونه د کولو او نه کولو په بنیاد تقسیموي. د مثال په توګه دوی وایي چې له داسې کسانو نه اول باید پوښتنه وشي که څه سم نه وي نو په هغې اندېښنه ښکاره شي، هغوی ته غوږ کېښودل شي او که داسې څه وي نو د مرستې وړاندیز او د فیصلې ملاتړ دې وکړل شي. خو لیکوال لیکي په پاکستانی ټولنه کې هر څه د دې الټه کېږي چې دا کس نه پوښتنه په دې نه کېږي چې دا ذاتي مسله وي او کورنۍ یې د بل چا مداخله نه خوښوي، بل د هغه کس نه اورېدل کېږي ځکه چې داسې باور کېږي چې په واده کې کچرې مسله راشي نو غلطي یوازې د ښځې وي. له داسې تن سره نه خو مرسته کېږي او نه یې د خاوند د پرېښودلو د فیصلې ملاتړ کېږي. دغه شان د نفسیاتو ماهرین وایي چې باید دې ته صبر ونه شي چې ښکار شوی تن تاسو له خپله درشي، باید تورونه ونه لګول شي او نه هم سرای قائم کړل شي. که ښځه واپس نه تلل غواړي نو باید هغه مجبوره نه کړل شي، نصیحت ورته به نه کړل شي او دې ته غوږ کېښودل شي چې هغه څه ویل غواړي او مرسته دې ورسره په غیر مشروط ډول وشي. لیکوال لیکي په پاکستانی ټولنه کې هر څه د دې مخالف کېږي. د دې په خبره په ټولنه کې د کورنۍ د ملاتړ د کمی له امله د ناروا سلوک ښکار جینې همیشه د هر څه په زغملو مجبوره کېږي. که نږدې ملګري څه کول غواړي هم نو څه نشي کولی ځکه چې د کورنۍ مرسته نه وي. په ځینو کیسونو کې کورنۍ د نورو خپلو خپلوانو د فشار له امله هم څه نشي کولی ځکه چې هغوی غواړي چې جینې باید هم له خاوند سره پاتې شي. همدغه شان د ناروا سلوک یوه سلسله روانه وي. لیکوال د خپلو خپلوانو فشار او د ټولنې یره د جینې په مرسته کې د خنډ تر ټولو مهمې وجه بولي او زیاتوي پکار ده چې دا په ټولو واضح شي چې په کور کې د ناروا سلوک پوښتنه وشي او د ښکار شوي تن مرسته وکړل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې استاذ پام د سندرې پر لور راګرځو. د دې وروسته به تاسو خبرې ګړي واوري.
مشال ریڈیو ده.